不了什么。
老婆，那我让
他再干。不是别动，这是。
老婆，这样呢？别换色，别换色，好了，老婆，这样呢？ترا کلازی دیخوا تراش حالانو آرام اوسه دی ورندار مخدی په اولو اولو تک شین ک دی خدای پلیاس اخر څه خبر دی چې دومره مو غاګ لوړ دی ټول خلق مو ور خطا کړل ما هم دی بچانو مور ته غاګ وکړ چې راشه ورشو دی خدای خبر څه خبره ده
ټول دغه خزل لاس دی څو ظلم ورته وی خو څوک دی چې وای وری
ولی چې کړی دی په چی شي نه پوهیږي غفاره ورور اخر موږ خو ټول ورځ دلته وینو کلونه کلونه مو دلته ژوند سره کړی په یوه ویلۍ کې سلام سایګان یو د حمید مور ټوله ورځ بس چې وینم یې همداسې د کور په کارونو لګیا ده سر یې ټیک شو په خپل کارونو که د ورځ په بچیانو باندې تاویږي لا تاویږي څه کړي دي
دا دا خبره یې تر شفاخانې او پانسمانه ورسېده وخوري د خدای مهرباني وه چې ډېر نه و خوږ شوی که مې اوس د زوی لاس او پښې ماچوي او څه به مې کول
خدای دې نه کړې ولې په حمید کسی ویدی
حمید د پلار له بایسکل سره په حویلۍ کې ساتیري کوه ما وایي چې ونه لویږې کوټې ته مې یوړ چې خپل سبقونه ووایي وړه خور مې هم ورکړه چې آرامې کړي دوتو کولو نه چې خلاصه شوم نو وړه مې لمدول چې حمید پټ وتلی و د پلار له بایسکل سره وچې ولوېده
وړه لمدول دې خاوره شه سل واره مې درته نه دي ویلي چې کارونه دې پرېږده بیا څه کار کوي ټوله ورځ په کور کې ولې دې وړو ته پام نه کوو
هو وروره میندې هم ګرامینې دي اخر دوی هم مجبوره دي چې د کور نور کارونه وکړي که ډوډۍ په وخت تیاره نه وي کالي او جامې مو پاکې او توکړې په خپل ځای کې نه وي یا که مې د مور او پلار سم خدمت ونه کړي همدا موږ یو چې پرې غوسه کیږو له دې نه پرته د ماشومانو لویدل خوږېدل او ناروغېدل هم ځان ته جنجال لري تر څو چې لویږي زر خبرې پکې راځي دا خو سم کار ولا کوي چې خپله ښځه دې ووهو ورته کنځا وکړو
زموږ په کور کې زما سره د ماشومانو پلار ترونه یې امه یې خواښه یې خو سر مې ټوله راسره دي که یو تن مو کار ولري بل مو ماشومانو ته پام کوي مور اول کوم لورې ونیسي یوه ښځه خو سل کارونه نور هم لري نو دا خو د خدای لاره نه ده چې ښځه ملامته کړو ګوره ورور جانه دا خو دې ښه کار نه دی کړی
خو علیمې خورې اوس څه کېدل چې زما بایسکل قلف کړی وای بیا یې نور کار کړی وای
وروره اوس نو دا کار هم ته ورېندارې ته پرېږدې خدای دې تا سره مل شي دا کار خو یې تا کار دی همدا چې راغلې بایسکل دې په یو کونج کې ودروه قلف یې کړه او بله دا چې اولادونو ته لږ نصیحت وکړه چې په هغو کارونو کې چې ورته خطر لري کار دې نه لري او نه دې ورنږدې کېږي که دا کارونه دې پخپله کړي وای نه به جنجال جوړېده او نه به حامد خوږېده دا ښځه بیچاره خو دې هم کلونه کېږي در سره ده خبره دې منی د کور ټول کارونه درته کوي اولادونه دې ساتي د میلمه او خپلوانو دې عزت کوي وروره لږ دې خدای په سر حاضر وګڼه سر دې په ګریوان کې کته که چې څه کوې دا دې اوس نو څنګه چرت وهې چې والا دې هم رښتیا وایي ه وښځې ته لاړ شه له خپله کوره ښه هلداره شین چیر ادم که زه او غفار خو د باندې دغې ونې لاندې کینو ځینې نورې خبرې هم شته چې ورته ویکم همالته مو چای راولېږه
سیده چای به در ولېږم فلمې خورې راولاړه سه ولاړ سه مخلاصونې پاک ومینځه راځه یولم کالي دې هم نن پرېولي دي جارو دې هم کړي دي ستړې ستومانه وې زما زړه درته بیخي ټوک ټوک سو ومې لیدلې چې ټول کار دې وکړ راځه مخلاصې پرېمینځه زه به چای درته راولېږم دسې
مایندې له لومړنۍ ورځې څخه د ماشومانو د ښوونې او روزنې په برخه کې مسؤلانه پاملرنه کوي او په دې اړه یې هر ډول ستونزو ته غاړه ایښي خو که چیرې دوی د ټولو هغو بدو پیښو لپاره چې د ماشوم په ژوند کې رامنځته کېږي ګرمې وګڼل شي نو د دې رواني اغېزې په ښځو او په تېره د مور ماشوم پر اړیکه څه وي په اړه یې زما همکاري فرشتې غني له روان شناس ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده
استاد شمس ځینې کورنۍ داسې دي چې ډېر کله که ماشومان خوږ شي ژوبل شي وسوسېږي ولویږي آن د مرګ پړی هم په ښځو اچول کېږي دا پخپله په ښځو باندې څومره رواني اغېزې کوي
ځینې وخت په شدیده توګه پخپله احتیاط د بدبختیو لامل ګرځي موږ چې کله ټینګار کوو په ښځو باندې چې ماشومانو ته پام وکړي معنی دا ده چې دوی ونهسي کولی ښه پاملرنه وکړي خپلو ماشومانو ته ځکه چې ترنه دومره غوښتنه کېږي چې دوی باید دومره پاملرنه ولري چې وی نشي کولی هیڅ کله داسې میرمنې د خپلو ماشومانو سره هغه لازم او عقلاني چلند چې په خپله یې سنجوي هغه په کافي ډول سره نشي کولی.
کله ناکله چې په ناحقه په میرمنو فشار راشي چې باید د اولادونو څخه سمه ساتنه او پالنه وکړي، دغه په خپله هم عقدې زیږوي.
بالکل، عقدې د ټولو محرومیتونو په نتیجه کې کیږي. هغه هغه ډول عقدې دي چې موږ د یو قضیې په رابطه باندې ښه پوهیږو او موږ په خپله پکې اراده نه درلوده چې داسې شوې ده. ولې دا عقده هغه وخت څو برابره انرژي اخلي، څو برابره قوي کیږي او خطرناک کیږي کله چې موږ په مقابل لوري باندې هیڅ اعتماد ونه لرو. زموږ اخلاق ځکه بدلیږي چې هغه نتایج چې موږ مسؤلیت نه لرو منځ ته راغلي دي، اخلاقا ورته بدیږي، هغوی مینه ورسره کمیږي، د ستونزې لامل ګڼي. د ماشومانو په رابطه هم دا قضیه ده. په خپله د ماشوم په کورنۍ کې داسې څرګند چې د کورنۍ نورو غړو ته تر موره ډېر ګران دی، او هغه ناخوالې او ستونزې چې په کورنۍ کې د نورو له وجې ورته منځ ته راځي ټولې د مور په رابطه وګڼي، د مور اړیکه داسې طبیعتا ستونزې پیدا کوي.
بیا پاملرنه ورته هغه څه چې باید وکړي
نه کوي، ورته طبیعتا دا ډېره طبیعي ده او رواني حالت دی. کسانو
د حل لارې ورته څه کېدای شي؟
مثلا موږ دا ډاډ منځ ته راوړي کورنۍ کې چې د ماشوم امنیت تر هغه حده پورې نیول شوی دی چې نور ضرورت دې ته نشته چې تاسو ماته ووایي. نقشونه هم همداسې دي. نارینه باید دې ته متوجه اوسه چې دا ښځې هېڅکله قصدن نه غواړي چې ماشومان زوبل شي.
د نیمې نړۍ دا خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې وه، ما همایون هیواد درته وړاندې کړه. تر بیا مو په پاک رب سپارم.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام. په هیواد کې ستونزې دومره ډېرې شوي چې اوس د رشوت، خیانت، غصب، چور، قتل او په لویه لاره کې د کسانو د وهلو، ډبولو او وژلو په پیښو او قضیو څوک غوږ هم نه ګروي. حکومت خو له سره پرې خبرېږم نه، وایي موږ په لویو قضیو اخته یو. د خپرونې په پیل کې د رشوت اخیستلو له یوې نمونې به مو موږ خبر کړو.
ودریګه چیرته ځې؟ په خپل سر
د مدیر صاحب شو بیته.
د څه لپاره؟
دغه مکتوب مې پرې امضا کوم.
ځا بل او نه راشه.
ولې؟
هغه کارونه لري، نوبت دی.
ځا شیرنی به ورکم.
هغه شیرنی نه خوري، د شکر مرض لري. ډاکټر ورته ویلی دی چې د فیلمور یخنی وخوره.
نو فیلمور خو په 2500 افغانۍ ورکوي.
ورکوي دی نو؟
ځا سمه ده، د فیلمور به ورکم.
ځا نو ورشه. سب فیلمور.
اورورا اجازه ده؟
چیرته زه؟
دغه د امیر صاحب دفتر ته ورزم.
د څه لپاره؟
د کار خلاصولو لپاره.
ځه دوه ونه ورسته راسه، اوس نوبت نسته.
ولی؟
د امیر صاحب کارونه ډیر دي، وخت نه لري، مراجعین په نوبت ورځي.
دا اوس چې هغه میرمن ورغله،
هغې هم دوه ونه وخت نوبت نیولی و.
په څه شي؟
په فیلمور.
ټوکې مه کوه، دا څه وایې؟ زه شیرینی به یې ورکم، بیا نشم راتلی.
عامر صاحب د شکر ناروغي لري، شیرینی نشي خوړلی. ډاکټرانو ورته ویلي دي چې د فیلمور یخنی وخوره.
ښه ښه، نو داسې ده؟ هغې میرمنې داسې په فیلمور نوبت نیولی و؟
ایله چې سر دې خلاص شو. زه د فیلمور 2500 افغانۍ دې تیارې په لاس کې ونیسه، بیا سلام ور واچوه.
ځینې خلک لال په لوټ عام پلوري لکه داسې.
پلارا ستړی مشي.
خیر وې سلوري؟
د څومره ځان دې وکړ، خیرت خو وو؟
هغه د پکې میخ پسې ګرځېدم، هغه نه پیدا کېده.
بیا دې پیدا کړ کنه؟
او په ډېرې سختۍ مې پیدا کړ.
ستړی مشي، دا چیرې ورک سوې؟
خیر وې سي، ته ورشه غورانه پکه خورا وړه.
څه کوي؟
هغه میخ مې چې ورته راوړی ده، هغه پکې ورکوو کنه چې چالانه شي.
هغه خو
ولې؟ هغه څنګه؟
هغه خو مې په یوه پلاستیکي جالۍ ورکړه.
ولې؟
هغه خو ورانه وه او کار یې نه کاوه.
او استاده، خو دغه یو میخې غورځېدلی و، دغه دی ورته رامې وړ.
څه خبره وم، بلا ووهلم.
اوس دا د اچارو څو واړه واړه بوتلونه هم درته خلاصوو.
شنبه
صاحب،
د پلار نوم دې څه شی دی؟
د پلار نوم یې صاحب جمعه.
او د نیکه نوم؟
د نیکه نوم یې پنجشنبه.
دا څه وایې
صاحب؟ رښتیا وایم، شنبه ولد جمعه ولد پنجشنبه.
نو که د دې نیکه او تر نیکه نومونه ورسره یو ځای کړو، پوره هفته ورنه جوړېږي.
که دا راته ووایې چې د ازادۍ ورځ باید څنګه ولمانځل شي او په دې هکله څه نظر لرې؟
زه خانولي والا د جاناغا د کوس کلي د مستوخیلو اوسیدونکی. لومړی تاسې د افغانستان میړني ولس او خلکو ته د جمهوري ریاست مقام، د وزیرانو شورا، د ملي شورا او د مشرانو شورا غړو ته د ازادۍ د ورځې مبارکي وایم، خو په دې هکله څه نظر نه لرم.
اوس یو احتمالي کاندید د یوې ورځې یادښتونه واوري. د سهار څلور بجې.
همدا اوس د اوداسه لپاره اوبه اخلم. غواړم لومړی لمونځ ادا کړم او بیا ښه ډېر نفلونه وکم. نه غلط شوم، ځکه د سهار له لمانځه تر لمر ختون نفل نه کېږي. نو غواړم د قرآن کریم تلاوت وکم او بیا ښې ډېرې دعاوې وکم چې نن مې کمپاین ښه او له برکته ډک تیر شي، ځکه دا څو ورځې خو نوي چا راکتلی هم نه دي. همدغه تکراري څو تنه تاویږي راتاویږي.
اوس د سهار اووه بجې دي.
د کمپاین په دفتر کې مې یم. د سهار چای پیل شوی او ښه بیروبار دی. هره ورځ د سهار په چای کې ګڼه ګوڼه وي او خلک نه ځایېږي. څوک د هګیو فرمایش ورکوي، څوک د پراټو او شیدو، او څوک هم د ځیګر کباب او نورو شیانو. خو چې چای وخوري سم دستي لا درکه شي.
اوس د سهار اته بجې دي.
د کمپاین په دفتر کې یوازې زه، آشپاز او شاګردان یي. پیادهګان او دوه تنه زما مامورین پاتې دي. خو مامورین هم وایي چې موږ به لاړ شو کورس ته، د غرمې تر ډوډۍ بیا څوک نه راځي. د یو پیاده له خولې خبر شوی یم چې دواړه مامورین مې له کوم بل کاندید سره هم کار کوي او د ما ټول معلومات ورکوي.
اوس د سهار نه بجې دي.
زام کار نه لرم، ځکه چې رسمي دنده مې د کاندیدېدو له امله پرېښوده. په دفتر کې هم څوک نشته. نو خوب را باندې راغی، زړه مې دی چې تر غرمې پورې ښه کلک ویده شم.
اوس د غرمې دولس بجې دي.
د کمپاین په دفتر کې مې ښه بیروبار جوړ دی او درګرده نور کسان هم راځي. ټوکې دي، خنداګانې دي او داسې خوشحالي ده لکه د واده په محفل کې چې وي. هر یو چې ما ویني نو ودرېږي او وایي چې وکیل صاحب راځئ واشي بله موږ سره کښېنه، سلفي عکسونه واخلو. د خلکو دغه انسانیت او مینه دومره قوت راکي چې وایم هر یوه ته مې یو یو پسال حل کړی وای.
اوس د غرمې یوه بجه ده.
دفتر بیا خالی شوی او ډیر کم کسان پاتې دي او هغوی هم د تلو په حال کې دي. دوه تنه مامورین مې هم وایي که د اجازه وي موږ به هم پانتون ته لاړ شو. اوس نه تر مازدیګره بیا یوازې پاتې کېږم. مازدیګر یو نیم بیکاره او چایخور را پیدا کېږي او لافې وهي چې حتمان به د پارلمان ته رسوو.
اوس د ماښام اووه بجې دي.
له یو بل احتمالي کاندید سره لس تنه راغلي دي. وایي نن د ماسخوتن ډوډۍ له تا سره خورو. هغه وایي ډېر بلا سړی، د سهار په چای او غرمې ډوډۍ کې دي سم جشن جوړ کړی وي.
اوس د شپې 8 بجې دي.
ډوډۍ مو وخوړه او د کاندید دراتلو اصلي لاټم معلوم شو. هغه وایي چې زه زما په ګټه تیر شه او طرفداران دې ما ته راولېږه. کله چې زه وکیل شوم بیا به ډېرې مرستې در سره وکم.